درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن پنځ شنبه ده، د 1409 د اسد درویشتمه او د میلادي 2000 د اگست 14مه. د امریکا د بندونو چارو وزیر وای ایران اوس هم د طالبانو وسلوال ملاتړ کوي. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. دا خبري مجله چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په خبرونو پیلو. په فراه کې چارواکي وایي چې څلور پولیس وژل شوي او شل ملکیان ټپیان شوي دي. د پاکستان ولسمشر وایي هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د بیلاروس د خلکو لپاره د انتخاباتو ښه نتیجه غواړي. خبرونو تفصیل. په فراه ولایت کې وی 14 څلور پولیس وژلي او شاوخوا شل ملکیان ټپیان کړي دي. د امنیت قومندانې ویندوی محب الله محب آزادی رادیو ته وویل 14 تیر ماښام د شار په څلورمه ناحیه کې د هغو 14 توکل عمله شوی چې په یو زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو.
متاسفانه 14 تن از سربازان
دلیر
پولیس ملی
به شهادت رسید. دی ویله بده مرغه چې زموږ څلور زړور پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. په 14 کې 15 ملکیان چې شزی ماشومان سپینجیری او ځوانان پکې دي ژور ټپیان شوی چې د پولیسو لخوا روختونونو ته لیږدول شوی دی. محب امدار ازوی دا 14 داسې محل وشو چې لسیمې د پولیسو یو رینجر موټر د تیریدو په حال کې وو. د کورنیو چارو وزارت بیا د پولیسو مرجوبله هم دومره یاده کړې، خو ویلې دي چې په پیښه کې 22 ملکیان ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې 14 مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د فرا چارواکي د طالبانو کار بودی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په مسکو کې د افغان سفیر لطیف بهان د ماموریت پای یو عادي چاره ده. دغه وزارت پرون ناوخته په یو خبر پانه کې وویل چې شاغلی بهان په کابل کې پر یوې نوې دندې ګمارل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وای د افغانستان دولت له روسیې سره خپل شو او مخ پر ودی اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي، او په نږدې راتلونکي کې به دغه هیواد ته بل سفیر ولیږي. تر دې وړاندې په روسیه کې ډیپلوماټیکو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غنی له مسکو خپل سفیر وربللی دی. دې سرچینو ازادي رادیو ته ویلي په مسکو کې د سفارت سرپرستی بل افغان ډیپلوماټ هماین محتاط سپارل شوی دی. لطیف بهان د څو کلونو لپاره په مسکو کې د افغانستان د دولت فرهنګي آتشه پاتې شوی او د 1990 کال د لړم له میاشتې راهیسې په روسیه کې سفیر و. د پاکستان ولسمشر عارف علوی وایي هیواد یې له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي. د پاکستان ولسمشر دا خبره د افغانستان له سفیر عاطف مشعل سره د خدای پامانۍ په محل وکړه. په اسلام آباد کې د سفیر په توګه د شاغل مشعل کاري دوره پای ته رسېدلې ده. د پاکستان ولسمشر همداراز وویل هیواد یې بشپړ ژمن دی چې له افغانستان سره د دلچسپۍ په ټولو خواوو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 15 نوي پیښې ثبت شوې دي. د امیر روغتیا وزارت یو مسول محمد صدیق د ترکیه اناډولو خبري آژانس ته ویلي د 15 واړه پیښې پرون په جنوبي ولایتونو کندهار او زابل کې ثبت شوې. په افغانستان کې له تیر مارچ میاشت راهیسې د ګوزن ضد واکسین د کورونا وبا د خبرېدو له کبله درول شوی، خو اوس تازه بیرته پیل شوی دی. په افغانستان کې د مارچ له میاشتې راهیسې د پولیو څلور د شپې شي سبشي بي دي. په ټول نړۍ کې یوازې افغانستان او گاونډای پاکستان د پولیو وایروس لري. د مقدونیه پولیس وای په دوه بیلو عملیاتو کې 148 هغه کډوال نیولې چې په غیر قانوني ډول سفر کاو. اسوسییټډ پریس خبري آژانس د پولیسو په قول ویلي په دغو کډوالو کې چې په باروډونکو موټرو کې پټ شوی وو لس افغانان هم شامل دي. پاتنور کټوال د پاکستان، هند، مصر، سوریه، بنگلاديش، ایران، سومالیا او فلسطین اتباع شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بلاروس ته لانجمنو ولسمشیزو ټاکنو په اړه ویلي واشنگتن د دې غوښتن کوي چې د بلاروس اوسیدونکو د انتخاباتو ښه نتیجه وویني. مایک پامپیو پرون د آزادې اروپا آزادي رادیو ته په مرکه کې ویل د بلاروس ته ټاکنو عواقب تعقیب کړي دي.
And we regret that this is how it's transpired. Then we've watched the violence in the aftermath.
موشت هغه څه په اړه خوشینه یو چې پیښو دي. موږ له تاریخوالي ډک چلند وکوت. له سولېزو اعتراض کوونکو سره داسې چلند وشو چې د هغوی له کار سره مناسب نه و. په بلاروس کې د تیرې یکشنبه په ورځ د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته پرله پسې درې شپې مظاهرې وشوې. اعتراض کوونکي ټاکنې له درغلیو ډاکی بولی. د مظاهرو په محل زرګونه کسان نیول شوي او لسګونه نور بیا له پولیسو سره په خو ډب کې ټپیان شوي دي. د ټاکنو په پایله کې الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شوی دی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي. لشکر اسلام ډلې په ننګرهار کې بریدونه زیات کړي. د دې ډلې په اړه د ننګرهار د والی ویاند وای
اکثریت د دوی پاکستانی دی او خای چیزنی افغان همکاران هم ولري. عموما ټول تر هغه ډلو رهبری تر ډیر کچ پوري پاکستانی مسؤل له خوان کیږي.
متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاوات لمریز برښنا د تولید لپاره له برښنا شرکت سره تفاهم لیک امضا کړ.
دا تفاهم لیک د افغانستان لپاره ډیر مهم ګام دی او موږ هیله من پدې یو چې د خپل وخت او زمان سره ښه پرمختګ وکړي.
امنیت شورا روانونه پر ایران د وستو د بندیزونو په غزولو پریکړه کوي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني صفه 12 پښنی ویو په یوش په شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ایران اوس هم له طالبانو سره د وسلو مرسته کوي. مایک پامپیو له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي په خو روسي هم طالبانو سره پوزي مرسته کړي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان دولت او طالبان په خپل منځ کې خبرو ته نږدې شوي او تازه پاکستانی چارواکو ویلي د پخلاینې د بهیر کې به رغنده رول ولوبوي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي تر هغه چې دوی په افغانستان کې خپل ځواکونه لري تر همغه وخته به د خپل ځواکونو د خوندیتوب هڅو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو ویلي دوی پوهیږي چې د افغانستان وسلوال مخالفان سیمهیز ملاتړ لري. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال د آزاد اروپا آزادۍ رادیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویلي ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي.
We know the history. We know that the Russians have armed the Taliban in the past.
مونږ په ډاګه کړی مونږ په تاریخ پوهیږو. مونږ پوهیږو چې په خوار روسي طالبان تجهیزول. مونږ پوهیږو چې ایران نن ورځې پورې هم د طالبانو سمبالولو ته دوام ورکړي. ځکه مونږ پر دې واقعیتونو پوهیږو. مونږ هر یو ته خپل نیتونه څرګند کړي. مونږ به د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب او دفاع لپاره هر هغه څه وکړو چې اړتیا ورته لرو. د دې کار لپاره مونږ ته د غوښتنې ملاتړ ماموریت د هر سرتیری خوندیتوب مهم دی. هغه که د چک جمهوریت سرتیری وي یا د بل کوم هیواد.
له دې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د روسیې د استخباراتو یوې څانګې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د جایزې وړاندیز کړی و چې د راپور پر بنسټ طالبانو دا انعامونه ترلاسه کړي هم دي. هغه مهال روسیې امریکا او خپل طالبانو دغه راپور رد کړ او بې بنسټه یې وباله. له ازادي راډیو سره په مرکه کې ښاغلی پامپیو هم وویل که مسکو دا کار کړی وی لویا بیا به پریکړي.
What we've said is this, if the Russians are offering money,
څه چې موږ ویلي هغه دا دی که چېرته روسیې د امریکایانو یا نورو لویدیځوالو د وژلو لپاره د پیسو وړاندیز کړی وي نو دوی به یوه لویه بیه پریکړي. دا هغه څه دي چې ما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم شریک کړل. زموږ پوځ هم په دې تړاو د روسي له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کړې. مونږ د دې کار اجازه نه ورکو او زغملی هم نشو.
دا سرګندونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان د سولې بهیر تر ټولو حساس پړاو ته رسیدلې. ټاکل شوی نږدې وخت کې دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي چې هلته به په اورباند او د سولې اړوند نورو مسلو باندې خبرې کیږي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سفیر عاطف مشال سره د مخېخه په مراسمو کې وویل هیواد د افغانستان د سولې بهیر کې پخلا کوونکی رول لوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر د بورا لاینز بیا د افغان مرکچی پلاوی له مشر معصوم ستانگزی سره په دې خبرې کړې چې څنګه یوناما د سولې پر اطلونکو خبرو کې له دواړو ډلو سره ښه مرسته کولی شي چې دایمي سولې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار چارواکي وایي د یو پاکستانی وګړي منګل باغ په مشهد د لشکر اسلام ډله اوس هم دغه ولایت په ځینو سرحدي سیمو او ولسوالیو کې فعال ده او وسلوال فعالیتونه کوي. د ننګرهار د والی ویندوی وایي په دې وروستیو کې د لشکر اسلام ډلې فعالیتونه ډیر شوي او پر افغان ځواکونو بریدونه کوي، خو په خبره وبځپل شي. دا په داسې حال کې چې وړ مشپه د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې لشکر اسلام وسلوالې ډلې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي وو چې له امله یې د سیمه ییزې اردو دوه منصوبین ژوبه وژل شوي وو. د دې موضوع تفصیل د سهار ګل امیرزی په راپور کې واورئ.
د ننګرهار چارواکي وایي په دې وروستیو کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې فعالیتونه ډیر شوي او پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي رادیو ته وویل د غړله چې د طالبانو له وسلوال فعالیت سره یې هم مهاله د ننګرهار په سرحدي سیمو کې په ځنګړي ډول نازیان او چین ولسوالیو کې ورانکاري فعالیتونه پیل کړي، په دې وروستیو کې خپل بریدونه ډیر کړي دي.
د لخکر اسلام یو هم تورست ډله چې په وروستیو کې څو پیښې داسې وکتل چې د نازیانو او ځینو نورو سرحدي سیمو کې دوی ترسره کړي، ولې متاسفانه چې دوی په وروستیو کې څو بریدونه زموږ په امنیتي ځواکونو باندې وکړل، حتی شهیدان یې کړه او د دوی هدفونه ترهګریز دي. اوس اکثریت د دوی پاکستانی دي او خای چې ځینې افغان همکاران هم ولري. عموما ټولو ترهګرو ډلو رهبري تر ډېره کچه پورې پاکستاني مسؤلین لخوا کېږي، خو زموږ دفاعي ملي امنیتي ځواکونه په هیڅ ډول تر رستان ته ځای ورنه کوي او دوی له منځه وړي.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مشپه هم د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې لخکر اسلام وسلوالې ډلې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي وو چې له امله یې د سیمه ییزې اردو دوه منصوبین پکې وژل شوي وو. کله چې داعش وسلوالې ډله په ننګرهار کې را څرګنده شوه، لخکر اسلام وسلوالې ډله یې پر وړاندې وجنګېده او د دغه ولایت پاچین نازیان او ځینو نورو سرحدي ولسوالیو کې د یو بل پر وړاندې درنې جګړې وکړي او یو تربل د سیمو په لاندې کول بوخت شول. د دغه دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د 2013 میلادي کال د فبروري په 15مه د اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې نښته شوې وه چې پترڅ کې د دواړو لورو لږ تر لږ نه وسلوال، د لخکر اسلام درې او د دایشانو شپږ وسلوال پکې وژل شوي وو. خو اوس پښتنه دا ده چې د غډله چې د مسؤلینو په خبره په دې وروستیو کې خپل وسلوالو فعالیتونو او پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکړي، څوک او څه غواړي؟ د ننګرهار د ولایتي شورا په خوانی منشي زبیح الله زمرای په اړه وایي:
افغانستان کې د تروریستي ډلې چې دي دا یوازې طالب او داعش پورې محدود نه، نور تروریستي ډلې چې هغه د پاکستان د اسلامي مرګ ډلې کله لشکر اسلام، لشکر طیبه، جیش محمد، نور ګروپونه دي چې دوی عملا په جګړه کې ښکېل دي او خپل هغه فعالیتونه پر مخ وړي او د دوی سره قوي ملاتړ د پاکستان د استخباراتي شبکې دی.
که څه هم لخکر اسلام ډلې تر اوسه په وروستیو کې د خپلو فعالیتونو او بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ډول اندېښنې په داسې حال کې دي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې ډېرې شوې دي او د جنگ لخکېلو خوا وغواړي چې له وینو تویولو تیر او د جنگ پر ځای دې پر سرته سری وربند ټینګار وکړي. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
و بجې او 15 دقیقې شوې. وس په هم فریبا ظاهر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
انټرپریټر خبرونی په خپل ورستۍ غړنې کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی په افغانستان کې د کووېډ 19 نامري ناورین. خبرونه د دې مقاله په یو برخه کې لیکي چې په دې هیواد کې د کووېډ 19 ناروغي پر وړاندې د مبارزې اساسي ستونزه د وایروس د مخنیوي لپاره د لومړنیو اقداماتو کموالی دی. خبرونه په کابل کې د یو ګورکیندونکو یا قبرکان له قبل لیکي چې وایي د کورونا وایروس تر خپرېدو د مخې په ورځ کې و یا ته مړې شخول خو اوس د مړو شمیر په ورځ کې تر شلو پورې رسیدلی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په دې ورستیو کې ویلي چې شاوخوا 10 میلیونه وګړي په دې هیواد کې په کورونا وایروس اخته شوی دي. خبرونه داسې انزورونه خبره کړي چې شي ځینو خلکو ماسکونه نه دی اغوستي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د کورونا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره شته چې خلک په امازایونو کې ماسک کوهوندی او فزیکی واټن مراد کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانی بیا لیکلی چې د کورونا وایروس یوازې د خپل د خطر منبع نه ده بلکې په نورو روغتیاي برخو لکه د پولیو واکسین په وړاندې هم ستونزې جوړې کړې دي. رسپانه د افغانستان د روغتیاي چارواکو په حواله لیکي چې په دې هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج پیښې څلور دیشو ته رسیدلي چې ډیره یې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په سطحه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پیښې پکې شته. د افغانستان د امنیت وزارت ویلي چې د پولیو واکسین د تطبیق پروګرام یې نوې پیل کړې ده خو زیاتوي چې د کورونا وایروس له کبله محدودیتونه د دې سبب سوي چې واکسیناتوران ونسی کړای ټول خلکو ته لاسرسي ولري او کور په کور وګرځي. د کاناډا چاپ کرونیکل هیرالد ورسپانی په اوتاوا کې هغه تالار ته د زیان اوښتو په اړه لیکلي چې د افغانستان د جګړو د قربانیانو د یادولو لپاره جوړ شوی و. ورسپانی لیکي دا تالار د افغانستان په جګړو کې د کاناډایي قربانیانو د درناوي لپاره په 500,000 ډالر لګښت جوړ شوی و. په دې مطلب کې راغلي چې دغه تالار یا ودانۍ د کاناډا د دفاع وزارت اړوند و چې د اوبو د نل د لیکېدو له کبله ویجاړه او له فبروري راهیسې تړلې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان په جګړو کې 150 کاناډایي سرتیري وژل شوي دي.
متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاواټ برښنا پر تولید پنګونه کوي. په دې برخه کې د افغانستان د حکومت او د اماراتي شرکت ترمنځ تفاهم لاستیک شوی دی. د افغانستان برښنا شرکت ویندوی وحید الله توحیدی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
البته یو تفاهم لیک دغه شرکت سره چې لاستیک شو د 3000 میگاواټ په ترفیت پر اتلونکو کلونو کې بعد برښنا سولری برښنا د تولید پاور پلانټونه او یا هم د ګګانی به د نصفوي دا به د افغانستان په هغه برخو کې چې د دې ظرفیت د ځمکې او همدارنګه د تولید ولري دا به د وروسته د سروې څخه ابتدایي سروې څخه دا به معلومه شي او بیا به تخنیکی سروې لپاره او د دې مبلغ به بیا د تخنیکی سروې څخه وروسته معلومه شي. خو اوس دغه تفاهم لیک د افغانستان لپاره ډیر مهم ګام دی او موږ هیله من پدې یو چې دا په خپل وخت او زمان سره ښه پرمختګ وکړي او دا د افغانستان لپاره مهم ګام بلل کیږي.
توحیدی صاحب 3000 میگاواټ یعنی څومره د افغانستان لپاره څومره یا 2000 میگاواټ برښنا کافی ده؟
د افغانستان لپاره چې ټول افغانستان وګړي برښنا ته لاسرسي ولري په لومړي ګام کې 2000 میگاواټ ته ضرورت شته. یعنی چې یو کور هم په افغانستان کې نور پرته د برښنا څخه نه وي. اوس په افغانستان کې موږ د تولیدي برښنا سره او د وارداتي برښنا سره موږ تقریبا 1300 میگاواټ پورې برښنا لرو. یعنی دا برښنا د دې غوسنې برښنا په پرتله تقریبا څو باندې دوه چنده حسابيږي. خو د دې ترڅنګ چې هغه برخه طبي ده چې د کور دننه په ظرفیتونو باندې نور هم په نور برخه کې انداز عملا کار پیل دی. خو دا هم ډېر ښه ګام دی چې دا ډېر مهم برل کیږي چې تر څو د کور دننه برخنه یوازې د سولر څخه هم تولید کړئ شي. حال دا دی چې په افغانستان کې د سولری برخنه د اوبو د هایدرو پاور یا د اوبو څخه تولید برخنه همدارنګه د سکرو څخه او د باد څخه د ظرفیتونو چې اټکل شوی تقریبا تر شپږ 500 میگاواټ پورې د افغانستان ظرفیت شته. خو په دې برخه کې چې سرمایه گذاري وشي هم د خصوصي پانګوالو لاري او هم د بین المللي پانګوالو لاري دا د خزر خو فرصت دی د برښنا د بزنس په برخه کې چې د افغانستان لپاره او د افغانستان د بهر د صادرولو په برخه کې اقدام وکړي.
د افغانستان برښنا شرکت ویندوی وحید الله توحیدی و چې ویلې متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاواټ برښنا البته المریز برښنا پر تولید پنګونه کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندوز ولایت شزینه فعالانی وای سره لدی چې په دغه ولایت کې غنو شزول وړز دکړې کړی او د هیواد د پوهنتونونو له بیلابیلو پوهنځیو فارغ شوی دي، خو تر اوسه دوی ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمينه نه ده برابر شوې. ځای چارواکي وای په دولتي ادارو کې د شزو د وندې زیاتولو ته ژمن دي. له کندوز د اجمل آریان راپور ووري.
په کندوز کې غن شمیر مرمنې شکایت کوي چې د دې ولایت په دولتي ادارو کې د شزو حضور پیکا دی. 25 کلنه مدني فعاله حسنیه احمدی په کندوز ولایت کې وسی دا وایي بشمیر ستونزې ګاللې چې خوانځي ولولي او لوړې زده کړې وکړي، خو اوس ورته په دولتي ادارو کې څوک کار نه ورکوي.
از زمانه کې مثلا د فراغت خله بعد استاورده
لیکل چې ما د خپل فراغت اسناد تر لاسه کړی دي، نو هرې دولتي ادارې ته چې د کار موندلو په خاطر تللیم زما تحصیلي اسناد ته دولتي کارکونکو د یو بیکار کاغذ پټوګ کتل دي. کچوک دولتي ادارو کې کار کول غواړي نو باید په خاص ملیت او یا یو خاص قوم پسې تړلې وي او یا هم د کاري تجربې نه درلودلو په پلمو ورته د کار کولو زمينه نه برابرېږي.
اغلی احمدی زیاتوي په کار د چ سیمایز چارواکي په کندوز کې د شزو لپاره د کار مناسب شرایط برابر کړي چې په دولتي ادارو کې د شزو د مشارکت کچه لوړه شي. څلورش کلنه حبیبه قیومی هم د کندوز ولایت اوسیدونکې ده. دا د کندوز په هانتون له حقوق په هنزي څخه فارغه شوه. اغلی قیمی په دې نظر ده چې د شزو چارو ریاست او د شزو د حقوقو ملاتړ موسسه باید پر داسې او تر هکار وکړي چې لمخې په دولتي ادارو کې د شزو شمیر زیات شي.
بلاله لرم چې په سیمایي چارو کې د خوځو چارو ریاست هغه موسسه چې د خوځو د حقوقو په بحث کار کوي طرح برنامه جوړ کړي ترڅو وکولای شي چې د شزو شمیر په دولتي ادارو کې زیات کړي او شزي وکولای شي خپل ملت او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
د کندوز د شزو چارو رئیس نصیبه هولکر هم ورته نظر لري. خود یې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تیرو درې کلونو په پرتله اوس مهال د کندوز په دولتي ادارو کې د شزو حضور تر یو حده ښه شوی.
حضور کمرنگ زنان در ادارات نگران کننده می باشه. مقایسه می کنم
با دولتی درو که ده خزو ده حضور کموالای ده اندخنی ورده، خو موگ ده وقت تیردو تا ارتیا لرو. زه چه دری کال مخ که وضعیت پرتلا کوم تا ستوایل شم چه ووس محال ده کندوز پا دولتی درو که ده خزو حضور زیاد چوائی دهی. خوی دری کال وروز ده وضعیت نور هم تغییر وکری، خو زه لخزو غوالم چه ده خپل ده تعلیم او ده تجربه کچل وره کری.
اغلی هولکر زیاد اکده چې ولایتي ادارې سره په ګډه هڅې پیل کړي چې وروسته له دې د دولتي ادارو په تشو پوستونو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي.
ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا همدا اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د غځولو لپاره د امریکا پر وړاندیز رایه واخلي. ځینو ډیپلوماتانو ویلي چې دا ګام به د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ نازک او کمزوری اتمي تړون له لا زیات خطر سره مخامخ کړي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو امریکا، روسیې، چین، جرمني، بریتانیا او فرانسې ترمنځ د شوی اټومي تړون لمخې پر ایران د وسلو بندیز د راتلونکو اکتوبر میاشتې په نیمایي کې پای ته رسیدي. د غتړون کې چې 2015 کال کې لاسلیک شو، ایران د اټومي وسلو لغنی کولو مانه شو او د نړۍ قدرتونو ورته په بدل کې ژمنه ورکړه چې د وسلو بندیز به ترې لري کیږي. په 2013 کال کې امریکا له دې تړونه ووتله او ولسمشر ډونالد ترامپ دا د باراک اوباما د دورې تر ټولو بد تړون یاد کړ. اوس امریکا د دې تړون خلاف غواړي چې پر ایران د وسلو بندیز له اکتوبر وروسته هم تمدید شي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ په پراګ کې د آزاد اروپا آزادی رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې یو ځل بیا ایران د ترهګرو لوی ملاتړ یاد کړ. هغه وویل د سیمې یو شمېر عربي هیوادونه هم د دې ملاتړ کوي چې پر ایران د وسلو بندیز وغځول شي. نوموړي ملګرو ملتونو ته د وړاندیز شوي پریکړې لیک په اړه وویل
is simply asking
کوم پریکړلیک چې موږ غواړو وړاندې کړو یوازې د وسلو د بندیز د تمدید غوښتنه پکې شوه، هغه هم په ډیر وضاحت. مایک پمپیو ویلی که پر ایران د وسلو بندیزونه لری شي دا هیواد به د وسلو په یو بې اصوله معاملګر بدل شي. پمپیو ویلی ایران به د بندیز د لری کولو په صورت کې وینزویلا، سوریه او افغانستان په ګډون یو شمېر نورو نارامه هیوادونو ته وسلې ولیږي او هلته به د جګړې اور لا توجان کړي. ایران بیا له دې وړاندې د امریکا دغه ادعاوې په کلکه رد کړي. په سیمه کې د ایران دوه پیاوړي متحدین روسیه او چین بیا د امریکا له دې وړاندیز سره مخالف دي چې پر تهران د وسلو بندیز وغځول شي. د دغو هیوادونو چارواکو ویلي امریکا هیڅ قانوني دلیل نه لري چې د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا فشار راوړي چې پر ایران بندیز تمدید کړي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په فراه کې وی چاودنې څلور پولیس وژلي او شاوخوا شل ملکیان ټپیان کړي دي. د فراه د امنیت قمندانې ویندوی محب الله محب ازادي رادیو ته ویل چاودنه تیر ماښام د ښار په څلورمه ناحیه کې د هغو چاودیدونکو توکو له امله شوي چې په یوه زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په مسکو کې د افغان سفیر لطیف بهاند ماموریت پای یو عادي اداري بهیر دی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی وایي هیواد یې له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن 15 نوي پیښې ثبت شوې. د شمالي مقدونیا پولیس وایي په دوه بیلابیلو عملیاتو کې 148 هغه کډوال دیول چې په ناقانونه توګه سفر کاوه. د هغوی په منځ کې یو شمیر افغانان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بیلاروس ته لانجمنو ولسمشیزو ټاکنو په اړه ویلي واشنگټن د دې غوښتون کوي چې د بیلاروس اوسیدونکو د انتخاباتو ښه نتیجه وبیني.
دا ژوند رنگونه.